سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ لا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نسیويش 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لاره تیر شپه د واوري د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پر مخ وټړل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا څنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوی دی او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتشوی کسان وشخوری و خوندی زوائی نوتی ولیک دوی بلور تا دا درنو وارو لامل دا بامیان کابل تر منز دا حاجیگه کوتل پسیمه که هم لار ترل شویده هم در از دا بامیان دا یکاوالنگ او پنجاب لساله تر منز دا شاتو کوتل پسیمه که درنو وارو توپان لار بنده کرده داروبای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشوروي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایټ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی جوزف بورل د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تر اوسه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تل یې د خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي غلی بورل پرونۍ غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې بار دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نوربه له لوږې مړه شي اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخل شوې دي نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي د امریکا د متحده ایالاتونو مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو هڅو تیرونۍ نتیجه ورنه کړه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدراعظم عمران خان پایوازان نشي کولی زندان ته د هغه لیدو ته ورشي دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته خو دی نه دي ویلي دي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو تېره اونۍ د پاکستان د توریزم ضد څانګې ادا کړې وه چې درې تنه افغانان یې نیولې دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي اوکراین د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکې برید کړی دی د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبرې ژانس ته کړې ده چارواکو ویل چې تلفات نه دی اوښتي خو د برید له امله د ودانۍ د مخکنۍ برخه زیانمنه شوې او شیشې هم مات شوې دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم دا اعده نه ده تایید شوې تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ وړاندې بر سره په خبرونه کې دا واورئ چې د وروستۍ وروختونو له کبله د سالنګ لارې سربیره چې د ترافیکو پر مخ تړل شوي د افغانستان په نورو کومو سیمو کې د ترافیک پر مخ لارې تړل شوي وروستۍ جزئیات به درسره شریک کړو همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤول خبرې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وړاندې به یې په تحلیل کې هم درسره شریک کړو په دې اړه به هم چې د طالبانو ځواب ته اندېښنو ته څه هم جزئیات درکړو همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې د دغې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله خلک بیکاره شوي
باغونه مو داسې تېوینې چې اړول نسته کار نسته که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي
د دې تر څنګ د بیکارۍ سربیره فقر خلک څومره ځپلې دي
حتی د روژه ماته یو څو نه لري داسې خلکو ته مجبوره دي لاسې نیولی دي
چې دغه اوریدونکی زموږ له کوم ځای موږ ته دا پیغام پرېښی د درته وړاندې په پیغامونو کې وایو نور مطالب هم شته داس اړتیا وغواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني درو په ټولنې د بهرني سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل دا وضعیت نور د زغم نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی او د افغانو نجونو ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په خبرو کې په افغانستان کې د نجونو وضعیت استراری بللی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ژوند له ټولو چارو د ښځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دي او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرون یې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بېساری وباله او زیاته کړه. دا هېواد باید له یادونه وویستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې که څه هم له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پراخېدو ملاتړ وکړ، خو تر څنګ یې په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 پریکړې لیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استرادي وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تېروتنه وبلله. له د یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هېڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هره اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسرو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډېرو هېوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هېوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نشته. همدا ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې یې ګډون کړی و له نړیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یووالی ولري. د دوشنبې په ورځ هم د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمه غونډه کې بېلابېلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
په راپور کې مو اوریدل چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی. په همدې موضوع به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره په سټوډیو کې وصل شوې ده. اغلې پتنګ، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. سره ته وایي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول ویلي دي چې افغانستان یا افغان نجونې او ښځې باید هېرې نه شي. فکر کوي په دغې روستي کال کې په 2023 کې افغان نجونې او مېرمنې څنګه چې باید مطرح شوی وي او نړیوالو ورته پام کړی وي هېرې شوي دي؟
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټولو هغه څوک چې واغ ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه کوم شوار چې نړیواله ټولنه یې همیشه ورکوي چې موږ باید افغان مېرمنې یې نشي ده، خو موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسۍ د چوکاټ په ادبیاتو کې د خبرې کوي. خو که چېرته حقیقت ته راشو د افغان مېرمنو پروا نه اروپایي ټولنه د ملګري او متاسفانه چې موږ تاسو خپل حکومت هم وینو چې توجه ډیره کم اورده کې ورځ تر بلې هغه خپل کویدار نورم ډیری وی زه په دې باور باندې نه یم چې سکال به کوم ډیر اساسي تغیرات براشي که چیرته په امریکا کې سیاست بدل شي او رئیس جمهور پکې بدل شي او هلته یو بل ګوند راشي کېدای شي چې د افغانستان دپاره دوی یو بل پلان ولري او په ستراتیژي باندې به دوی مخته راشي چې دوی فکر کوي چې د کېږي ګټوره وي د هغوی هیواد دپاره تو چې د امریکا سرنوشت نه وي معلوم زه فکر نه کوم چې د افغانستان خپله ډیپلوماسي یا هغه چلند چې د طالبانو سره پیلان کېږي په هغې به کوم اساسي تغیرات راشي
فکر کوي که په امریکا کې جمهوري پلان واک ته ورسیږي ډیموکراټان واک ته ورسیږي کمی وي د افغانستان په ګټه ده بیا
ګوریا زه په کوم شهر یو کډ دوی د ګوندونو نه واک ته ورسیږي دوی به هغه امریکا به خپل ملي ګټې اول خوندي کوي خو که چېرته ترامپ راشي زه په دې باور باندې یم چې کېدای شي چې هغه کوم سیاست چې دی به غوره کړي هغه به ډېر فرق ولري د جای بندن د سیاست نه ډېر امکان لري چې هغه کوم قویدا چې ضروري دي یا هغه فشار چې ضروري دي په طالبانو باندې راول شي هغه کېدای شي راولي یا هغه کومې غوښتنې چې ترامپ په دې وخت کې درلودلې چې عادي باید په افغانستان کې امریکا باید د خپل بیسونه ولري کې شي جدي ټینګار وکړي نو هغه چالش د طالبانو سره هغه رفتار طالبانو سره بدلیږي نو د دوی په خاطر باندې چې پلان هغه کوم فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته ور باندې په طالبانو باندې په خاطر باندې دوی هم د میرمنو په برخه کې ډېره توجه نه کوي
اغلی پتنګ تاسو مخکې دا ونه وکړه تر څو چې امریکا سیاست کې بدلون نه شي کې د شي طالبانو برخورد هم داسې دوام وکړي ولی کوم هغه افغانان چې له افغانستان بهر دي کوم افغانان چې دننه دي دوی خپل د افغانستان لپاره هتان د خپل حکومت افغانستان لپاره داس پلان لري تر څو چې امریکا له پلان سره راځي او بل اخر سیاستونه بدلیږي
ګور افغانستان یو هغه هیوادونه نه ده چې موږ تاسو وینئ چې کومکونه تجارت لري نو هغه خپل سر باندې ځینې پریکړې هم دوی نشي کولای چې چیرته کولای چې موږ تاسو وویل په جمهوریت کې هم متاسفانه همیشه موږ تاسو زیاتره پریکړې به د امریکا په سیاست باندې تړلې وي نو اې دې په خاطر باندې چې فعلا په فیلی واکمنه باندې څومره فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته نو دوی هم په دې باندې پوهیږي چې امریکا کې فعلا ټول د سیاست مداران خپل ټاکنو باندې مصروف کی افغانستان حاصلند دوی په ژوند دی اگر نړیواله ټولنه کوم خبرې چې کوي او زموږ تاسو د افغانستان د مازه یا د بیرون نه غدن افغانان چې بیا غږ پورته کوي د میرمنو په برخه کې صحیح ده هغه مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په میرمنو باندې خپل تفسیری وای تو کړو هغه ستونزې باید هغه نړیواله ټولنه ته بیان کړو خو زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې نتیجې ته رسیدلې چې فعلا په دې وخت په دې زمان که دوی بغیر لدینه چې تحمل د طالبان سره وکړي پرته لدینه دوی به نور کوم فشار نه باندې را نوري
یعنی سیاست باندې دغه کوم سیاستونه چې اروپایي ټولنه یا امریکا یا خپل طالبان په افغانستان کې بلی کی د دې قربانیان میرمنې دي
بلا شک نه صرف نن ورځ موږ تاسو وینو په دې کالونو همیشه د افغانستان د سیاست قربانی میرمن شوې ده که په هغه خپل افغانستان کې سیاست بدل شوې ده اولی هغه نه خچ نیول شوې ده هغه میرمن ته شوې ده په دې باندې قدګیران راغلي دي هغه ستونزې په افغان میرمن باندې راغلي چې ته جګړم شوې ده قربانی افغان میرمن شوې ده کونډه شوې ده په کې یتیمان ورته درغاوي شوې دي نو زه فکر کوم چې افغانستان میرمن ډېر زیاده قربانیان ورکړې دي دندې په خاطر باندې د خپل افغانان چې د افغانستان په منځ کې دی او بیرون دی وختونه د فینی واکمنه نام دی کوي چې ګوره په دې افغانستان کې خودمه کولونه کولونه جګړې وشولې ده د ساده جنگ او د مختلفو جنگونو عاملین موږ تاسو وسو وو نو تاسو ولای اوس په خپل پادشاهانه کې بدلون رامنځته کوي چې چیرته افغانستان په دغه رقم باندې مخترف شي او موږ تاسو میرمنې دومره چرت پیډو د خپل افغانستان ته ضرر اوس موږ تاسو وینو چې لیدل کیږي کې
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ اوسې د ښځو د حقونو او فعال ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د ترافیک پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واورې او توپان له امله تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافرونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا ککر نورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یوه بند پاتې شوې موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 500 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي. هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي. خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی او ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حق شناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین بیپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سر او مال زیان اوښتی دی. تفصیل احمد چیبر نورو.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړي دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې په فورنیش، 25 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسک کې، یوه په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بې پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتې ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه دی ټپیان شوي. د روسیې د تاسو آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو ویشتلې ده چې د ودانۍ مخکینۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانې په ریاژین، کاستوفو او کریشي کې په نقشه کړې دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړې چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشني نوګروت سیمه کې چې د اوکراین د سرحده نږدې 215 کیلومتره لرې پرته ده د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیه خانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 146 کیلومتره لرې د آریول په نوم د تیلو یوه زیرمه په نښه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل. راپورونه مرکه او اوریدونکو
از به همدا هیواد په جنوب کې هلمند ته ورشو. په هلمند کې یو شمیر کسان د په بازارونو کې د ګرانیت څخه شکایت کوي. د شه د کوم خوراکي توکو بیې په دغه ولایت کې لوړ شوې دي. ورزو تفصیلی په راپور کې اورو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لالوړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید لاری. دا نرخونو په اړه که درته وایم، البته په دادی ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم مې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومره دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبورې دي لاس نیولې دي. هغه اوس د خیر لستې شلې غواړي هغه چې دې ته ورسې دې په یو شی په انتیک شی باندې ولاړې سي.
نوم یې خلاصمن دی. څنګه پرونه سه کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% 20% پورته سوي دي. هغه خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پردار دکاندار خپل وس نه سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوکاندارانو څخه کار واخلي چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستل نه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي. دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د ښاروالۍ د خوا څخه
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سمي، ځکه چې دا مسله ټوله دوکاندارانو ته راځي. دي دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهې نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشته دا نرخ پر خپل ځای پوخ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدي څارنه وکړي او اړین اقدامات دي وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
چیر اوس به هم کندهار ته ورشو چې په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي وچکالی د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال یې کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې له امله یې دوی اړ دي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې تېوینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کوم یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عبدالنافظ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګټه کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد د مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیاو سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې په الحال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډي کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روزانه دلته 13 ورځ مړه د ګرمسیر ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نوزت للی و مې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، کدی لس روپۍ په واسي، کدی شل روپۍ په واسي کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه دغه دي چې تیز به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومنې د دغه مشته د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکې، خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبور کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خاص وزارۍ کوي چې کومک را سره وکړي، پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 وو، اوس یې 12000 کوي، که 12000 وو اوس یې 40000 کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم.
جلال آباد څخه دغه اکثرا شوینه چې ګران شریف دی د کی دولت لاسم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته د زهرو کاروان لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د اورښت او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی د طالبان د ټولګي چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لاتنې بجور او وروسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند ده. بل لور ته بیا د درنو واورو له امله د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګه کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست تګلارې مشر وايي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو تر اوسه د هغه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر هغې وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه ورکړي دي. یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړی. په غزه کې په 1000 فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نوربل لوګي مړه شي. اسرائیلي پوځیان بیا ویلي دي چې د شمال لوري د مرستو شپږ لارې غزې ته داخله شوې دي. نړیوال ټینګار کوي چې باید د غزې له خلکو سره مرستې وشي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د بخښنې بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډلي زندان د برید احتمال شته. چارواکو څو ورځې وړاندې له دې هم ادعا کړې وه چې د درې افغانانو نیولې چې له دوی سره وسلې هم یو غوښتل چې پر اډلي زندان حمله وکړي. اوکراین نن د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون له توکو برید کړی. د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاسو خبري اژانس څخه کړي. چارواکو ویلي چې په دې کې مال خلکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی خو مالي زیانونه اوښتی دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوې ښیښه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورکم شک خورځي، شکې چې دروغ ورځ نو نه کې ناسته شي نه ولاړی دا شي بس ټول ورځ به سرګردان دی شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به م نه وي، په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونی ماشوم د لوی له لاسه پر لبسی زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چات څخه پور
کړه.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نه، خپلې شیدې ورکړه که نه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړی دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د 1 کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازی کارولین کیت چې د 2 افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر 1 کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر 1 کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
طالبان
حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونه تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډېره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډېر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډېر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده سوې ده او نړیوال سازمانونه کولی سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزنه اخیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کړو واډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روغ دي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو مې اعصاب را کمزوري کړي دي، اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیلکارم، استازکارم، کار مې کوه، مکمل استاد یم. دغسې معتاد شوم، انډوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډوالانو سره مې چې یو ځل ووهله همدغسې خوند یې راکړو، بس نور معتاد شوم. چرسو خو زیات وخت کېږي، یو 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې وسکې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چسکول، کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطرات لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوچا کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات مې راغلل. نشه مې چې شروع کړو، کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدو، بغه نشې ته به ناست وم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللی 200 روپۍ مانه دورځې تللی. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې مې لاس مې زیرو، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، همغه نشې ته ناست وي، ډېر سخت اغېزې کړې. کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړې ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشې ته به ناست، دغه نشې نه پرېښود. نو دغه نشې کې به داسې وي چې هغه مړې ژوندي هم تا ته خوند نه درکوي، څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بدلی. تر ټولو نه ترخه خاطره دا ده چې ډېر ښه سړي ته ورته کم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځوي، نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټوله ورځ به سرګردان دی، شپه ورځ لکه لیوانې. ته وایه چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به م نه، خو په تا به ده شي لکه قیامت. بس داسې شکونه در غورځوي، اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکه ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نه خاطر زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دی، سر مې بوتلی هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه راپرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر یو خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدلاست؟
آیا په هیدل سي مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ایډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په حیث فرض کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وای، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غختلې ول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت شه ده چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وای، هغه وجداني دغه بوت یې قوي وي، هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشایي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نشته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یالاسه کېږي او پوره ملکه څوک راکوي؟
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خبرې ورکم؟
نه، خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي،
بخت می تور دی چی میره میام بیننگا آم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری
شیر
جوره باشا پدی توشک اکی نه
بس هم دازای سم دی چال دی دی شیر جوره یه
شکر تاسی که افتی سر
نمایشم دیوانی دازی جاری
ای خوری چه در تو وایم زه کمزوریم خپل شدی نلرم او چی شدی ورکوم شدی اخلاسی شوی دی للوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
در سرور خان نم گوریده لیدی؟
نه والا سرور خان سوگ دی؟
وای دیر شتمن سره دی دیر پیسی او جایدادو نلدی آقا دوارسا کنجی چه زکات او خیرات در که؟
خوری کریختی ها را باندی وای نو تروز می سوال ندهی کلی شرمیگه ما
تو ولی شرمیجه خوبی آواز لو غریب شده نه خوبت کار ندهی
سمدوار باشم خودی را شرمیگم
مشرا مشرا یو خزر آغلی دا وحی سر وینم
رشتی ها زوانه دا کسفین سره
زوانه دا زوانه یو ماشو میم بغی کلی خوبی خینج لیغون دیخ کاری او دیر خایستم دا
ورش راوی لگه او تلار سخبل کار که
داره مشرا دا اوز لگم
یاره لکه چنن تصادفی لیوی بلی خواخ کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازه فی داغه مخامخ توشه که که نه داره تاوی چی سنگ راغلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا او چی شده ورکوام خوب پیسه نلرم لسهار رئیسی و دیده یو جاری
بس بس سمه ده ده کور طول مصرف دی درکوام هر میاش رازه او پیسی دی اخلا خود تا با زموگ زین کارو نکوی
دا خودی را که خبره دا تر زکات او خیرات طولول خود کار خیره ای آر دول کار چیوی کومای کالی پریولل وی کورپا کول وی آشپزی وی
نه نه اگه دول کارو تا ضرورت نلرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چی دول کار غواری؟
مطلب داده چه خپل پیسی دی اخلا هویت کار مکوا بس یوازی ما لک خوشحال ساتا
ارورا زپون شوام چرا ولی خوشحال ساتم
بس نور نو تخپل پوسا لک خپل میرد چه دی خوشحال ساتی ما هم دا غسی خوشحال ساتا
بی شرم انسانا تن شرمیگی خپل خور و مور نلری چه دی برخزی تا پا برا سرگ گوری یا خدایا داز ما دی بی غیرت میره للاسا اوزر مردار خور ما تا پا برستر گا گوری
داز ادی راڈیو درنو آوریدن کو داز زهرو کاروان خپروانا پر هم دی زای پای تا ورسیده تربیامو پر لو یا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
فقرون